کسان د سپای پاسداران د استخباراتو او د اطلاعاتو وزارت لخوا په نښه او ونیول شول. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو پرون یک شنبه په بروکسل کې داسې مهال سره وکتل چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې کړکېچ زیات شوی دی. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشانیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ترمنځ کتنه د اروپایي شورا د مشر چارلز میشل په مزګرتوب وشوه. ښاغلی میشل د شنبه په ورځ د ارمنستان له صدر اعظم او پرون یک شنبه د آذربایجان له ولسمشر سره دوه اړخیزی کتنې وکړې. دا لیدنې کتنې داسې مهال وشوې چې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په اوښتو کې د تازه نښتو راپورونه ورکړل شول.
هیلو وړانګه رادیوی ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
زه د خوشحال خیلو کلی له پیړیو پیړیو دلته ودان یم. دا ورپورې د ګودر د غاړې زر کلن چنار لمان ډیر کشر دی. دا بلبل چې په چنار کې چغیږي د ده د پخوانیو نیا او نیکونو نغمې مې توا اوس هم په غوږونو کې آزانګې کوي. خو دا چار چار پیره غرونه دا پلنې دښتې او دا په مستۍ په ګډا روان سیند دا ټول لمانه مشران دي. زه د دوی د ټولو د مینې پوره وړ یم. دوی ټولو زما له اوسیدونکو سره مینه کړې او د پریمانه نعمتونو پیرزوینه یې پرې کړې ده. ای تاسو ته وایم، دا د جومات د منارې د پاسه د رنګینو مرغانو سیل خو وینئ؟ هغه دی د ګودر پر سر را وګرځېده. هغه دی له مدرسې را تاو شو، د مکتب پر سر یې وزرې ورپولې. وی صدقه شم، له مهاجرت نه راستنه شوې ماشومه ملالۍ د بام پر سر ولاړه ده. د مرغانو سیل ته لاس خوروي او سلام ورته کوي. ملالۍ ډېره راباندې ګرانه ده، پرموز پوها او مهربانه ماشومه ده. اوهو هو، د مرغانو سیل ملالۍ ته وزرې وخورولې، مانا دا چې د ملالۍ سلام یې واخیست. هغه دی د ژرندې پر سر یې هم دوره وخوړه. وی د مرغانو سیل لکه چې د ژرندې په خوا او شا کې دمه کوي. دا دی دلته کېناست. وی قربانی د ژرندې سختن خوشحال کاکا، د غنمو دانې ور وشندلې. خوشحال کاکا بیخی زیات را باندې ګران دی. دا تکو تنها سړی چې په ژوند کې ډیر غمونه او دردونه لیدلی خو بیا هم ټول مینا مینا او اخلاص دی. ته به وایې چې زولې له خوشحالۍ او له مینې ډکه ده. پر ټولو کلیوالو مینا او خوشحالي ویشي چې ورسره کینی کوچ بیابان هم یې زړه بده باغ 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 شي. د کلی ژرندګړی چنارګل د کاکا خوشحال ملګری هم ګل سړی دی. چې څوک ستړی لاروی ژرندې ته ورپیغ شي، په تور چای جوش کې درته شین چای شوي، په سپینو غاښونو درته خاندي او په توره ګوړه دې ستړیا لري کوي. ته به وایې د خندا کلي ورسره ده. په غم کلب زړونه په ټوکو او خندا خلاصوي. د سیند اوبو ته وګورئ، زما په غیږه کې ژوند همداسې روان دی لکه دا د سیند روانې اوبه. د سیند څپې مو ولیدې چې له غټو غټو تیږو سره یې سرونه بجنګول. سپه ماتې را ماتې شوې خو بیا یې ځانونه جوړ کړل او د غټو غټو تیګو پر سرونو راواوختي. همداسې ما هم د خپل عمر په اوږدو کې ټیټې او جیګې ولیدې. غمونه راغلل، د دردونو راته مخه شوه، وې کړولم د غم او درد لویو لویو پهلوانانو ته په غېږه براغلم، په ملا یې کوکړم خو ماتې نه کړم. دردونه او کړاوونه مې وزغمل، زغم مې وکړ، حوصله مې ونه بایلله. اورېدلی مې وو چې د صبر میوه خوږه وي او خدای جل جلاله د صبرو مل وي. زما د صبر او زغم نتیجه وه چې ژوند لکه خوشحاله ماشوم کټ کټ راته وخاندل. په خندا یې زما غېږې ته را منډه کړه. ما هم ژوند دا د مینې او ښکلا د خالق لوی نعمت، دا خوشحاله ماشوم ټینګ په غېږ کې ونیوه، پر تندي مې ښکل کړ او یو ځل بیا ما او ژوند په مینه مینه یو بل ته سره وخاندل. زه د خوشحال خېلو کلی.
یاره خوشحال اکا، کور دې له غنمو ډک شه. ته څه وایې چې دا شین چای او ورسره دا توره ګوړه ډېره مزه نه کوي؟
چنار ګله، خوند و مزه خو به خود کوي. ستا خواږې خبرې اورګاډي دي او د ژرندې غږې پرې د پاسه بل خوا.
چنار ګله، په ژرنده کې
وهلکه مات خانه، دا چا پسې راخیسته؟ کور دی وایم له غنمو ډک شه. څه خبره ده چې داسې وارخطا یې؟
وارخطا نه یم. چا راته وویل چې چنارګل به د مزد یو من غنم درکړي؟
چا درته وویل؟
ملک صاحب حضرت خان راته وویل. ملک صاحب سینه بغل دی. چا ورته ویلي چې د مزد غنمو نه نه سینه بغل ته ګټور شی دی، سترګو په رب کې سړی جوړی. ملک صاحب وویل چې په یو منډه به ته غنم راوړي.
پرېږده یې خوشحاله کا، د مصیبت چې یو ځل دا شین چای او تورې ګوړې خوند په خوله شي، بیا به هر وخت راته په ژرنده کې ناست وي. وی وبخې احمد خان،
څه دې ویل؟
څادر دې را ونیسه چې یو من غنم درته وتلم.
وی له تا نه مې جار کې دغه دی، دا دی څادر مې غنمو ته هوار کړ.
چنار ګله، غنم سم او خواږه ورته وتله، داسې نه چې غاړه دې بنده شي.
ښه ده خوشحاله کا، په سترګو لپنیمه خوبه یې ورته درانه وتلم. بسم الله، کور دې له غنمو ډک شه، دایم یو من د مز غنم را ونیسه صادر دې.
دغه دی
دغه سي ای چا وسي زامن غنم دې ډېر شه، دای هم غنم.
هلکه احمد خانه، غنم سام په څادر کې وتله، هسې نه چې په لاره کې درنه توی شي.
بی غم اوسا خوشحال کاکا، احمد خان په دې کارونو کې استاد دی، استاد.
وای احمد خان، لګ را وګرځه چې وا خبره مې په زړه کې را وګرځېده.
وای سر دې د ژوند په څرخ مات شه چنار ګله. ګله څه دې ویل؟
ګوره دا توره ګوله خو پېژنې؟
هو پېژنم.
ملک صاحب ته ووایا چې د غنمو له نینو سره دې دا توره ګوړه هم ګډه کړي. وایم د نینو په خوند به موړ نه شي. وا دې ورېده.
اوهو اطمان.
ای خویندو لونو، لږ ماته ځای وکړئ. نسرین خو یوازې ستاسو نه ده، زه مخ پکې لرم. ملالی لورې، تم راځه له ما سره به کینې چې کلیوالو نجونو سره بلده شي.
مننه ترورې، له تاسو نه به ښې خبرې م یادې کړم.
راځئ راځئ قندی ګلې. ملالی لورې، زه خو وایم چې بیخي د نظرې تر څنګ کینئ.
شریفه ښه وایي. راځئ ته ملالی دواړه دلته کینئ، ځای خو ډېر دی. وایي چې زړه تنګ نه شي، ځای نه تنګیږي.
چې داسې ده بیا خو دا دې کیناستو. ښه اوس دا ووایه چې څه شاته شکرې دې ورول چې ټولې لکه د شاتو مچۍ درنه راتاوې دي؟
زه خو د کلي دایه یم. دایه داسې وي لکه د شاتو د مچیو ملکه. د ټول کلی د ماشومانو په زیږون کې مې له امیدوارو میندو سره مرسته کړې ده.
ترورې، زه خو په مهاجرت کې پیدا شوی یم.
هلته دې څه شي زده کړي دي؟
د رخله ټوټو نه د ماشومانو ګړۍ جوړولی شم. د ماشومانو شعرونه او کیسې مې میادې دي.
تا خو به د کلي ماشومانو ته مر څه ور زده کړي؟
هو، خود به یې ور زده کوم.
ښه نسرینې، تا د دایتوب خبره کوله؟
هو، ما ویل چې زه ډېره تجربه لرم. دا نن سبا ډاکتران او ډاکتران مې د چا خبره د پښو ګردو ته هم نه رسېږي.
لږه ورورو غږېږه، له اخوانه نرسه فرزانه را روانه ده چې هغه یې وانوري.
شل ځله خو دې واوري؟ څه دروغ خو نه وایم، تجربه کاره خو یم کنه.
په دې کې خو شک نشته. وایم که ما ته خدای پاک په دې سپین سر اولاد راکاوه، نو خدمت خو به مې کوې که څنګه؟
وایم خدای دې لمن زغونه که چې نیمه شپه می زه به دې خدمت ته درځم.
وقف زوان جنو، علی شریفه ته دعا وکی چې خدای دې غبرګون کو اولادونو مور کی.
آمین. او بی بی نسرینی، بیا څنګه د خزو په منځ کې ناستی؟ لکه چې د دایتوب سبق ورته وایي.
او خودی ورته وایم که ستا نمیزده رازه تم که نه چه ستا بامیاد چی.
نه نه، زماز دادی، زخو وایم چی زین خبر زمام اومانا چون مندوار اومندو تا دی گتا ورسیگی نظرار.
ستا کم خبری اومانا ما؟
حسی ما ویل چی کلا کلا لڈاکترینا پا زینو خبرو کی مشور آخلا ڈاکتر ابا.
لڈاکترینا ده چیش مشور آخلا ما؟
ده مورا و ماشوم ده زیگون پارا.
بس بس فرزانی، زی لڈاکترانو نا دیر خپیگم.
خیر ده نسرینه، تو خو سکیگم ما، فرزانم لبادا نیتا ندر تا وایی.
شریفی تروری، نسرین حسی را تسروش نکیگی، زه خبر تا وایم پا خپل سر زینی کارونا مورا و ماشوم تا ضرر پیخوی.
خو دا خبری پا تلویزون که برازی چه پا خپل سر علاج ده مرگ خطر لاری.
لخیره دا پولم جوره شو، اوز با ده پتی ده بلا پوله جوره کن.
اوهو، راما لک سایب نده چه پو پتی که کار که که خود چیناو بخلو.
رازه رازه چینار گلا، اوله داستی شورتی وده ریده اوله زان سر بنگیگی.
مالک صاحب، او ریدلی می دهی چی ده سینه و بغل پا ناروغی که کار کول بدن تا تاوان لری.
هم داسته ده، مام لدکران او ریدلی چی پا دی ناروغی که آرام و استراحت کول خبی.
وایم کور ده لغلی دکشه مالک صاحب، چی داسته ده خطاب هم آرام کرده و پلاو پتای با ده پا بلچا جور کرده و.
نو زخم روغ و جور بانی آدمی هم چی سرای ناروغ نوی کار کول خو بدن تا گته لری.
کاکا آغا زما د مزد غنمونی نیلکه چه خیدر بانه لگی دلی دی. ما ورطا ویلی و چه ده غنمونی نی ده هر مراز دارو دی.
والا که چینار گلا ویکی که پا خوب کرا تا گڑی ده چشی ده غنمونی نی؟
وایم کور دی لغلی دکشا ملک صاحب، ده جیران دی ده مزد غنمونی نی. مالا دا خبرم ورطا وکڑا چه مالک صاحب دی نینو تا توره گرم ورگرده کی چه دخلی خوانده ور برابر کی.
چینار گلا، تا دا غنمو دی نینو او دا توره گرده دندوره دنگوی خوزما ور بانده هیچ سر نخلصی.
مالک صاحب، وایم کور دی لغلی دکتا تلب چرت وخا در پویاد بشی. دا سینو بغل دا سی مرز دی چل ناروغ نا دای روی چه ما پرون سو خوردلی دی.
والکا لزانا کمقل مجوڑا با در تا میوهل چه زن سینو بغل وم او نمی نینی منی خوردلی او نه توره گوڑا.
وهم کور دی لغلی دکشا خو پرون دی جران دی تای مدخان را لگلی و ورطا دی ویلی و چه سینو بغلیم یو من دی مز غنم می ورکل چه تای نینی وخوری او سینو بغل دی خشی.
لا حول ولا، دا همت خان خو پر اختیام مصیبت ده. دا ده وینه میزه خو روغ جوریم.
یعنی مصیبت خان ما تا دوکه را کردی ده. ایوائیم کور ده لغلی دکشا
خود دوکه در سر کردی ده. تا صبر زبایم خواکشم. دا ده بادماشه پیریان می که ده لسر وانول زول حضرت خان برمیم.
آقا ده پلوشه غوا چره ای چی شی لیره ریشی سبا می لرکه پتار که وزنگو خستا آلولو با ارتو وای. آلولو شی آلولو بلبلا می لولو پتار که چی تاله وی تالی زما گوڈی وہی گوڈی را باندی گرانا دا لرکی را باندی گرانا دا دا دادا بلبل کا دا
اوہو چی دا المان لکو می خوارا خطلائی نامی خدا ہے دیوی نن خوب لارا و لور دیر خوشحال اخکاری
خوشحال خوب خودیو لورکی می او دیر خواگا خبر را تا وکڑا
سی در تا ویل دا دی خبر خو می لان ندی او ریدلی ایلا دادا کاکا و ماما وای
مقصد زی پی اشارو اشارو او پا دی نیم کلا خبرو پوکڑم
چی ویل در تا؟
ویلی چی مور می دی دادا تا سو افغانی ور کی
خا دای بلا خوشالی دادای پا افغانی چکی پاپر خوبا نور داخلی چی خبلا لورکی پی مریضا کی
نه نه پاپر ورتا ناخلم دادای دا ملک سابنا قرزدار ده چخا ورتا ادا کی
تا ملک قرض داری؟ آقا دای ملک صاحب خلو میرمن سر دی خوارا رواندی
پلوشی زما دیر ضروری کار پیدا شو زم چرا باندې نا وقت کیگی
ای بس روی یا تلک صبرو که چی ملک صاحب و میرمنی دا چلو پارا دلتا رازی
پلوشی لوری منگم در تراغلو
خدای مراولا دوار ستری مشی ملک آقا ستری مشی
خدا شی لوری خدای دی دا بچو لغم و ساتا
آمین که لطاس سریاو زی ملک صاحب تو شریفت رو دلتا که نی زبا تاس تا چای راولم
دو چای دی جار جمپل وشی لوری دو ملک لحمد خان سرا چه خبر آوا زم پتا بسی راغلم ماوی هست نا چه سر خوابا دی شی
ملک کاکا چه خبر دی ولی حمد خان سرا
پل وشی لوری حمد خان تا دی خدای دی نیکو هدایتو کی لجندگری چی نرگل لی زما پنوم یاو من دی مزغ نما خیستی دی
ملک خوایی او سوائی دی چه ملک سینه بغل ده او دمست دغنو ما نینه سینه بغل تخیوی
ای ندی کدی تروری خوزل تاس دوارو ندیره بخنق بارا یو من غنم بزه تاسو تراودم
پلوشی لوری غنم دوم را خبره نده خودوکا و دروخ کار ندی پا نرمه او تنسیت وکا چه بیا داسی ونکی
زخو بارتا اوهیم ملک کاکا خو ما تا پا دیر وڑا خبرم بغو سکیگی
پلوشی لوری پا میرا بانه یو پو هوا اصلا چه دی یو من غنم و خبره ساسو پکور که خدای مکا خبگان راولی پوشی لوری
و تروری
اتو که رازی بی بی مدینی ملمانا مانی ولی نه پس از سر پای منم ملمانا خدا خدای دوست دوی رازی رازی پا خیر اغلی
السلام علیکم
وعلیکم سلام نسرین استری موشی
جارد شما خادشی خدای دل غم او ساتا
آمین لطا سرا رازی دلو خود ترسک دغل که پدا پوزی بانی که نه کسی با سرا او کو
نام خدای دل مدینی دلو خیده چم را پاک صفا میزلی دی
پاکی او صفایی خو خوی نسرینه دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث شریف دی چې وای پاکی او صفایی د ایمان برخه ده
مدینی دا خبره بدل مولای صاحب نه ذکری
هو له مولای صاحب نه میا دیدی په خپل هم یادوم ته صبر چې تا ته چای راوړم په خبرو شو د چای سات میم درته ونک
نه نه چای دې در باندې قرض وی زه یوې بلې خبرې ته راغلیم
خو وایه بلای مه ترمنځ کوه
هغه ورځ شریفي پټ په غوږ کې راته وویل چې بي بي مدینه لکه چې امیندواره یې زه راغلم چې پوښتنه دې وکړم او څه لارښوونه هم درته وکړم
وی وی نسرینې ته څومره ښه ښځه یې
نو خاندې ولې په دې کې خو څه شرم نه دی خدای دې په ښکلي ماشوم غېږه ډکه که انشاءالله
ځکه مې وخندل چې شریفي هسې در سره ټوکه کړې ده
خی خبره داسې ده نو زه به لاړه شم نو چې په کلي کې مې د دایتوب کارونه ډېر دي
ښه نو په مخه دې ښه الله دې مل شه
جنتي شي
بی بی مدینی چې زما خولۍ خو به دې نه وي مینځلې
مولایي صاحب خولۍ خو مې دې مینځلې وه خو
خو څه پیشو خوړه که خو دې څنګه پکې راوویسته
نه نه پیشو نه ده خوړلې د بام په سر مېلمر ته ایښې وه کارغه پې راغی په پنجو کې یووړه
څه وایې کارغان دومره عجایب المخلوقات دي چې د مولوي عزیز الرحمن خولۍ دې وتښتوي
کارغه ملامت نه و، د به ګمان کړی وي چې کوم غټکی سپین چورګوړی دی، خوراکی به وږی و نو حملهی پرې وکړه.
خیر دی، کارغه چې خبر شي چې خولۍ د مولوي ده نو بیرته به یې راوړي، او که یې را نه وړه هغه د چا خبره چې سروي خولۍ ډېرې دي. که بد مې وویل بی بی مدینې.
کدی توتی وزر زما وای د سیند غاړې به چا پیره ګرځېدما، په خیالي دا څکانې وشوې، نه ناسته شته نه کار د لاسه شینه، وخیالي لونګینه وخیالي لونګینه هی، وخیالي لونګینه وخیالي لونګینه
وخیالي لونګینه. بیا دې په خیال کې څه پاچاهي جوړه کړې ده چې ویالې ته ناستې واړه واړه ګاکې مور غورځی.
یاره احمد خانه، په رښتیا هم چې مصیبت دی، سړی خیال پلو ته هم نه پرېږدی، د خیالي پاچاهي خو دې راته ړنګه کړه.
هو بابا، ته خو بیخي مچ په پوزه نه پرېږدې، یو آواز مې در باندې وکړ بیا دې شونډې وزړېدې.
خو ته مصیبت بې وخته آوازونه کوې، خیالي د خیال په رنګین تال کې زنګېده او ته مصیبت راغلې، له ټاله دې لاندې را واچولم.
ښه نو هغه دی خلیفه عاشق هم راغی، څه پیټایم په شا دی، ته له هغه سره خیال پلوونه وهه، زه درنه لاړم.
ښه ده چې د دې بد بوټي نه خو خلاص شول. ای تا مصیبت څه شو؟ وزر یې وکړې که څنګه؟ د سترګو په راب کې غایب شو.
خیالي ګله، بیا څنګه له ځان سره بنګېږې؟ ای زوروره،
ته کښېنه کنه، څه لږ تا سره وبنګېږم. دا د سلمانی بکس دې را واخله، چمبه پې وهه چې یوه سندره ورسره ووایو چې دا زړه مې باغ باغ شي.
ته صبر چې دا د مینې وریجو پیټه له اوبو لرې کړم، د دغې ونې ډډې ته یې کېږدم. لمې اوږې سپکې شوې، اوس نو د چمبې وار دی.
ای شاباس، داسې چمبه به وهې چې په هوا کې دا قارغان او ټپوسان هم په اتن راشي.
ته سندره را سره وای، زه چمبه درته وهم. څنګه در خوښه؟
بیخي سمه ده. په ګل غونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لا 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 لا، ځان جوړوا ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي، ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي. په ګل غونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لا 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 لا، ځان جوړوا ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي، ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي.
اوهو، دا بوجۍ به څه شوه؟
عاشقه، څه یې وسول؟
دغه د مینو وریجو پیټه دغلته تری تپ شو چې دا به چا وړی؟
ای، دا د اواز ټپوسانه به نه یې وړی؟
نه نه، ټپوسان یو مت پیټه کله وړی شي؟
یاره شک پکې مه بوله، په هوا کې ډېر خرخره ټپوسان ګرځي، هسې نه چې پیټه یې هوا ته پورته کړی وي. ټپوسانو کار نه دی، بیا نو یا پیریانو وړی یا دیوانو یا بنی آدمانو.
د رسم کتابچه او کتابو ته خو مې تخچه جوړه کړله.
ملالۍ، نام خدای دې وي، دا دې څومره ښکلې تخچه جوړه کړه.
سنگین لالا، په دې کې به مې کتابونه او کتابچې پاکې او صفایي ښې وي.
آفرین، ته ډېره تکړه او بیدار نجلۍ یې، په دې خټو او وړو وړو تیږو څه شی جوړوي؟
نانځکه ته مې کوټنۍ جوړوم، پکې خوشحاله به وي.
نانځکه دې ډېرې در باندې ګرانې دي؟
هو، الفبا هم ورښیم، سندرې هم ورته وایم، زه هم ورسره ډېره خوشحاله یم.
او رښتیا، له مهاجرت نه چې راغلي وو د کلي له ماشومانو سره بلده شوی یې که نه؟
هو، له ماشومانو سره ملګری شوی یم، ورته ویل مې چې په ګډه به سبقونه وایو او نانځکې به هم لوبه وو.
خو د دوی کلي د ماشومانو به نانځکې نه وي.
وایي چې نه وي، دا زما نانځکې به سره لوبه وو، دا زما د رسم په کتابچو کې به رسمونه هم کاږو.
شاباس، ته خو مې تکړه خورکۍ، د زاړو میره دې لیدلې؟
هو، لیدلې مې دي، هغه میره چې د ټولو نه مخکې روانه وي.
آفرین، همداسې به ته هم د دې کلي د ماشومانو میره وې. اوس ورشه، لاسونه دې پاک او صفا ومینځه، موږ به د کور لوښي او کودي ځای په ځای کړو.
ښه ده لالا جانه، لاسونه به پاک په صابون ومینځم.
سنگینه زویا، نو مور نه دې دا لوښي واخله.
ته صبر مورې، ما ته راکړه چې دا لوښي زه درنه واخلم.
په برکت اوسې سنگینه زویا، ډېرې ستړې کړم.
صبر پلاره چې لتا نه هم د کور لوخي ورور را واخلم سړی کړی به وي
په احتیاط ونیسه نازک لوخي پکې دی چې مات نشي واخله
بیغمه اوسه احتیاط ورسره کوم دا دی سلامت مې کېښودل
د کلیوالی کور ودان چې موږ مهاجره ته راغلو خپل کور مړانګو دوی کور راکه
یاره خدای دې ډیر ښه ورسره وکړي ډیر ښه خلک دي خدای دې له موږ نه هم نه خفه کوي
آمین
د کلیوالو دا خبره موږ نه هیرو چې اوس مو رسیږي مرسته به ورسره کوو
نو سنګینه زویا موږ به څه مرسته ورسره وکړو
وی مورې دا څه وایې متل دی چې جاړې لړندو سترګو هم اوښکې ځي
له سترګو دې جاړ سم سنګینه زویا خو هسې ما ویل چې زموږ په وس به څه پوره وي چې دوی سره یې وکړو
مورې پوره یو خدای دی بنده نیمګړی دی په مهاجرت کې په ډېرو شیانو کې موږ هم تجربې پیدا کړي دي دا خپلې تجربې به ورسره شریکې کړو
رښتیا سنګینه زویا د تجربو خبره دې وکړه په دې کلي کې مې یو زلمی ولیده غریب به زنډ وهلی و ډېر پې خفه شوم
ما هم ولیده خو امې ورته بده شوه ته صبر د دې کلي د ښه ژوند لپاره ما یو چرت وهلی دی که خدای کول هر څه به ښه شي
د نن ورځې خبرې او کیسې به هم دلته پرېږدو نورې به په راتلونکي کې وکړو تر هغې تاسو ټول په لوی او بخښونکي رب سپارم خواښ او سوکاله اوسئ ماشومانو سره مینه او د مشرانو درنښت مو هیر نشي سفر د لمر مو وکړ تجربه شوه راته هغه نوڅه ژوندون دی چې تېر شي په تیارو کې
د هیلو وړانګا راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
که ماشوم واکسین کړي ګزانې نه وهي د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلې سي د ګزړن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي
د ازادي ملما
السلام علیکم د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د خځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو پلوشي حسن له تیرو څو لسیزو حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان خځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلې دي پلوشي حسن په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سم دستي وروسته د متحدو ایالاتونو یو معتبره جایزه هم وګټله د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم پلوشه حسن ده زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم تقریبا شپږویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی
چیرته اوسیږئ او پخوا چیرته اوسیدئ په افغانستان کې
اوس خو په امریکا کې په واشنګټن ډی سي ایریا کې اوسیږم مخکې زه په کابل کې اوسیدلم
درس مو چیرته ویلی زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځي تجربوي سید جمال الدین کې وم بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې هم پاکستان کې وویلې ماسټري مې خپل په یو کې کې سرته رسولې منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولې دي خود ملوړه درجه د تحصیل ماستری ده
دغه موده چې تاسو وایي په پاکستان کې مو درس ویلې ده د افغانستان د جهاد کلونه او د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد
بله بله د څلور اته اوم کال نه تر دوه نوي اوم کال پورې جما د درس دوره پاکستان کې وه. او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره یعنی د اویک سنټر سره د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه زما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی و او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنټیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاوه. ملتین وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ما ته یو څه کارونه ملال بتحد او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر یعنی اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو دپاره د بنیاد کېښودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې دغه د بنیاد کېښودلو او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی و او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کېښودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده یعنی د جهاد په کلونو کې له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي یو څه توپیرونه یې درلودل، هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو. خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دی یا د طالبانو په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي طور طریقې سه د مجاهدینو په فکر کې درسته وي. اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات زیات وو، پابندیانې ډېرې زیاتې وې. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو پلار به مونږه اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو، ځکه سې هغه فکر کاوه زه او د ما دوه کشر ورونه مونږه لا تر اوسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای. درس ته همداسې ما مشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای، نو مونږ اسلام آباد ته ولېږلو ځکه سې د پېښور محیط ډېر تنګ و. د جنکوی دپاره ساری کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره. اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سې بشري کارونه د اکبر ماسسه او دسې نورې ماسساتو بینملي ماسساتو بنیاد کېښود. د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطي او دسې نور چې د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه و هغه ته کم تر کمه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله، مشکلات وو، اما کم از کم ښځو وکړی سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد سوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي او هغه ته یو ایجنسی پر رقم باندې وعده ورکی. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت شو. دغه ونه وی هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه سوي وو. هغه تنظیمي و هغه حالت یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استوګنځای درلوده.
دغه موده چې تاسو یې یادونه کوئ چې فضا یو څه آزاده شوه د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دی په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې، د دوی لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای سو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نه سول، لکه مثلا د امن الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد ایښدونکو له جملې نه یا بنسټ ایښدونکو له جملې نه ورته ویلی سو، د ښځو د ازادۍ د حرکت یا انداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظام نامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپله نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو، سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بعد له ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 کې ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او آخرین لویترین بینالمللي کانفرنس و. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې، چې هغه نایروبی کې او نه پیږم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ چې عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځه ویشتو دومره کلونه و اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و، او بیرته سه زه راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل، او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو، او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې، د دغه نام ځینې افغاني ښځې په یون کې کار کوو دعوت کړلې، او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خود.
تاسو وایئ چې خځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې، دا د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه، د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دې تنظیمونو بهر ښځو وکولی شوی چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقونه شروع وکړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل، ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دی بین المللي ټولنې یا سازمانونو لخوا نه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېرې وړه کومک د ایشیا فاونډیشن نه واخیسته، او هغه باندې یو سنټر پکرا ونیو، او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو چې په هغه کې دوی راتلل، یو بل سره یې کتل، درسونه یې ویل، او کورني اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې خلکو تګ راتګ نه وو، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو پکې جوړې سولې، ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازي، اجتماعي شبکه سازي د خلکو منځ کې پیدا سو. په همداشان په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو، لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سیټي، مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان نو سی یو بینولي سازمان غوښتل سی یو د ښځو برانچ پرېږدي، هغو بیا یو څه افغانو ښځو سالته مامورینې وي، هغو ته ویلي ستاسو دا کولی سي مخکې بوځئ، پیسلا یو بیراسي ورته پرېښوده. ځینې جینه ښځو په خپله جوړ کړل، لکه د اویک سازمان پر شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کېښوده. سید دا وړو وړو سازمانونه دي د بوختي په خپلو کارونو کې، لکه مثلا د ښځو لپاره وایي د کی کارونه دي خیاکی ده، او یا مثلا د قران زده کړه ده، یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر مونږ داسې یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری شبکه سازي ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لویه ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کی مسله د اندېښنې او د مفکورې د ښځو یو ځای کولی، د کی مسله د اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو، او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود، او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو، او دوی په ټولو فعالیتونو کې ښځو پورې اړه درلو، حتی د حمامونو چلونه سی په هرات د نور ځایونو کې دوی هغه بند کړه، او په ټول افغانستان کې د ښځو ښوونځي بند سول، ښځې یونیورسټیو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود سه لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند سوله.
تقریبا همدغسې یو محیط او فضا راغلی وه، لکه دا اوس چې په افغانستان کې مسلطه ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نه تر شپږم ټولګي کم تر کمه وجود لري، یا په کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري، هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو دپاره پرېښېدي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نه وه حرکت نه و، او بلکې سړی دی هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکار سول، ولې د بوټ چیک دی، یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روان و. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکری او یو تحرک د پاره سی هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسول کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو. موږ باید یو لوی حرکت کړی وای او هغه دلیل اوسه د شبکې هغه بنیاد قوي سو. په پېښور کې هم دا خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو. په پېښور کې د اکبر ماسیسې له لارې نه ځینې دوستانو په دې کې ډېر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې وروسته د تاسو چې یادونه کوئ چې وروسته د طالبانو د لومړي ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوري نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې وې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې تر څنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادیږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیه یادیږي دلته او ځینې نور انتقادونه هم شته کې دا له هغه وخته ورسره وو او که وروسته چې دا مؤسسې افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې؟
څه فکر کوم سیاست د مسائل او د خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې چې څه له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او دې کې یو صحیح کنټرول نه وي. دغه مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته مونږ نسو ګڼلی، صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري سي یو اندازه وجود درلوده، مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل. یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وه که چا به په یو نوه مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یا خپله په دې کې اخته و. وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول. دغه یو عادي سواله ده مسله د فساد او دې کې بیا زه نسم کولی سي ووایم سي ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړولو ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده او دغه یو اندازه بسله بدنامي ټولو ته خپره سواله. دا د افسوس وړ ده، مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبره هم نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومی تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسایل وجود ته راځي او د کې مثلا مونږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کیسه ما کار کوو مونږ یوه یوه روپۍ ټولوله چې بیرته خپل سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفنډونه اضافه سو مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان دپاره یو ځای واخلو چې دلته بودیت دپاره یو د اوک دپاره یو ځای پاتې سي چې دا همیشه د کراو له هر مسایل نه خلاص سي.
غواړم پوه شم پلوشه جانې چې د راتلونکي لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې و هغه دوره جمهوریت سقوط شو پرزیده، اوس هم د ښځو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پرتې دي. د راتلونکي لپاره تاسو هغو تجربو ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لرئ؟
اول خو داسې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي، د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکې کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چېرته چې ښځه فکري وده بهتره کولی سي. دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنی پلاس کې لري او دلته د دوی ام فکری او ام د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتیږي. د دې لپاره ما کارونه شروع کړل او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځیدله. دا هم سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل او دا خو لا پریږدي چې د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بنده سوله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د موږ پلان همدا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسي چلیدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو د یونیورسل پاورټی یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ ذره عقل او منطق ولري، دی کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورن لپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي چې د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پانزرات غواړم. او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده، دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، اگر کم مرستم سیزی افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه ای دغه بنمللی ټولنه ده مسپوبینه ناو دالر زی خلک لو بلګې مړانه سي. کچره دا قطه سو او د خلکو مرینه شروع ولا ز فکر نکوم چې خلک پم دي خاموشي کې سي اوس موسیږي، دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت بچ لبای نوړي. نو بل لار دوی پرې نه خوړله چې خلکو د پاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات ارزکي او د بین مللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډېره زیاته مننه پلوشه جان. حسن، تاسو په 2021 کال کې سمدستي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه و او د افغان مېرمنو لپاره څه و؟
جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی و، د اشتراک کړی و او د دې ګډون ډېر اهم و. هغه وخت کې دا لومړۍ مېرمنه وه، بیل کلینټن رئیس جمهور د امریکې و په هغه زمان کې. دی و خبر کړی و هیومن رایټس از وومن رایټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په هغه زمان نه تر اوسه پورې ډېرو ښځو ډېر بنیادي کارونه کړي و د ښځو د وضعیت د تغییر دپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقاتو له وروسته انتخاب شوی و، چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما سې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستې وه. او له هغه زمان نه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2020 کې دا جایزه په اصطلاح ورکول سوی وای. اما جنجالونه زیات په افغانستان کې د موږ د پاره هم او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 5 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب شوي وي او د دوی په مورد کې تحقیق شوی و. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو دپاره کار کړی ده، د هغو دپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښتم چې د افغان مېرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزشونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هر یوې ښځې ته جایزه ورکړي په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعالې پلوشې حسن، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.